په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوې لانجې په باب واوري چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر غواړي دا لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
دمړې د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر ماڼۍ هغه ادعا ردوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. او امریکا چارواکو تایید کړ چې د ایران لمځکي هوا تویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. بشپړه خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. میرمن راز د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د دې په خبره سولې ته متحده نه دي. د افغانستان انتخابات او بشري حقونه د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یاد شول، خو ډیر تمرکز پر سوله و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز د سولې لپاره د افغان حکومت تجمنتیا ډاډ ورکړ. دې زیاته کړه
The commitment of the Afghan government for peace is clear and genuine.
دا وای د سولې لپاره د افغان حکومت هوډ صاف او صادقانه دی. دا کار یې د سولې مشورتي جرګې د غوښتنې په اساس لختر ورسته د 900 طالب بندیانو په خوشی کولو او د اعتماد جوړونې په خاطر وکړ. خو د طالبانو له لوري پورته سوي ګامونه متاسفانه د سولې لپاره ان یو وړوکی تعهد هم نشکار کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته دي چمتو سي. طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو ویلي دي چې امریکایان حاضر دي له افغانستان خپل پوځیان وباسي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې په ټولو مواردو کې موافقه نه وي سوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وسپاري. مخکې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وو که په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې غړي د نوي رئیس د ټاکلو پر سر ستونزې حل نه کړي، ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل ولسي جرګه د خپلې دندې د اصولو له مخې باید رامنځته سوي ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې خبره کې کار نه لري. د ولسي جرګې غړیو شاوخوا 40 ورځې وړاندې د دې جرګې د نوي رئیس ټاکلو لپاره رای ورکړې چې په نتیجه کې میر رحمان رحماني د موقت رئیس په توګه اعلان سو. خو د رحماني سیال کمال ناصر اصولي تر اوسه د اعلان نه دی منلی او د دواړو لوریو د پلویانو ترمنځ اختلافات تر فزیکي شخړو رسیدلي دي. انساني قاچاق کوونکي یو افغان او درې بلغاریایي ملګري په هنګري کې په عمري حبس محکوم شول. پر دوی د یو اویا پناه غوښتونکو د وژلو تور دی چې په 2015 کال کې په یو لارې کې د سا بندېدو له کبله مړه سوي وو. دا پیښه د 2015 کال په اګست میاشت کې سوي وه. د هنګري ته استیناف محکمې نن پنجشنبه دا پریکړه وکړه. 2 کلن سمسور لاهو او د درې ملګري په انساني قاچاق او وژنه تورن وپېژندل شول. لومړی دوی په 15 کلن حبس محکوم سوي وو، خو محکمې شواهد ترلاسه کړل چې ښیي په لارۍ کې د اکسیجن په خاطر د بندو کسانو پر غوښتنه سربیره تورنو کسانو د لارۍ د دروازې له پرانیستلو ډډه کړې وه. درې بلغاریایي کسان د لاهو مرستیال لارۍ چلونکی او موټر چلونکی پېژندل سوي دي. قربانیان افغانان، ایرانیان، عراقیان او سوریان وو. په دوی کې 8 ښځې، 4 کوچنیان او 9 نارینه وو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه درس ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړو لوري ته درانه تلفات اوښتې دي. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته وویل دا نښتې له یوې اونۍ راهیسې په چپه دره ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ کې سوي چې پرون سختې سوي او په نتیجه کې 15 داعشیان او 14 طالبان وژل شول.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابله سره وتلی دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش دی منځ تللی دي او 14 طالبان دی منځ تللی.
د کونړ د والی دای د اوی تر اوسه پنشتو کې شکیلو دواړو لوریو نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نشتو له کبله د ګڼو ولسوالیو سلګونو اوسیدونکي خپل کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د هرات ولایتي شورا بیرته خپل کار پیل کړ. د هرات ولایتي شورا یو غړي غلام حبیب هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د هرات والی عبدالقیوم رحیمی امر کړی چې تر دې وروسته د شورا هیڅ غړی اجازه نه لري ساتونکي شورا ته ننوځي. خو د ده په وینا د والی او څارنوالۍ د رئیس او ولایتي شورا د غړي په ګډ تفاهم د ولایتي شورا غړي په دې شورا کې د نښتو د مخنیوي په خاطر نسي کولای خپل ساتونکي له ځان سره ولایتي شورا ته ننباسي. د غلام حبیب هاشمی په وینا اوس هم د ولایتي شورا د رئیس ساتونکي د ژمنې پر خلاف په ولایتي شورا ننوتلي دي او د لانجې رامنځته کېدو احتمال شته. د یک شنبې په ورځ د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ساتونکو د شورا له یو غړي سره نښته پیل کړه چې په نتیجه کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د علیزي دوه ساتونکي ټپیان سول. تر نښتې وروسته د هرات ولایتي شورا وتړل سوه. او امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران له مځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د رسنیو راپور وایي دا الوتکه نظامي وه او د هرمز تنګي په هوایي حریم کې ویشتل سوې ده. رسنیو د امریکایي سرچینو چې نوم یې نه دی یاد سوی له قبله لیکلي چې د امریکایي قواو یوه بې پیلوټه الوتکه نن پنجشنبې ویشتل سوې. راپورونه مخکې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب له قبله ویلي وو چې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو ادعا یې کړې وه. دوی ویلي چې دا پیښه د ایران په جنوبي ولایت هرمزګان کې سوې. خو امریکایي سرچینو ویلي چې الوتکه د ویشتل کېدو پر مهال په نړیوال هوایي حریم کې وه. د خبرونو پای.
خبرنامه ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر ویاندې هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسي جرګه هواره کړي. خو د ولسي جرګې غړي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په دې نه دي توانېدلي چې دغې لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
ډېر خفه سرور موږ تلویزیون ولید میزونه مات کړه چوکۍ مات کړې دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسو.
د کابل یو اوسیدونکی و چې وایي پښیمانه دی چې ولې د ولسي جرګې دغو غړو ته رایه ورکړې ده. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له ټولو اړخونو محاصره کړي دي.
طالبانو څلور طرفه هم د زازوی لخوانه هم د ننګرهار سړک لخوانه او هم د کابل د کتار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وکړلې.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریه وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د دې ورځې په پلمه مو په کندهار کې د راستانه شو کډوالو حال اخیستی.
دیول چې تاسو موږ ځکه درکو پلان کوي درکو خپل هم د کم نه وسول هغه نه وس اوس هغه د ځکه د ګورې څخه د زارې وشه د زمر د خارې زمينه د راتبه برابر شي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو سره په ګډه د خبرونه خپل جوړیږي او هم د ازادي راډیو د کور کلی بل خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیرو. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی دی ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوی جنجال ته. نن مخکې د افغانستان د حکومتي وی سرچینې وویل چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه چې تقریبا 40 ورځې اوږده شوې د سترې محکمې ته وړاندې کړي. خو مخکې د ولسمشر ویان لازدي رادیو سره په خبرو کې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې دا د ولسی جرګې کار دی او د ولسی جرګې غړي باید دغه لانجه په خپله هواره کړي. خو تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړي له تیرو 40 ورځو راهیسې په دغه لانجه کې انګیر دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسي جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال بریا ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړې چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لورې دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅیړي او خپل پریکړه به وکړي. دی وای ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت لمخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او سترې محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنۍ او دندو د اصولو لمخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او سترې محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له لوري خپور شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره دا شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان ستونزې پر روحي منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې سلویخ ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو. خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیه او رایې نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رایې په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت سره موضوع سترې محکمې ته محور کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دلیدلې سره جمهور ته مداخله وکړي. زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې جمهور مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وایي
مشکل
دی وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مانه ده رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري. خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه سترې محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسی جرګه کې د رامنځته شوي کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
و امریدل چې د ولسمشر ویان د هغو راپورونو په اړه چې وایي ولسمشر غواړي د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه سترې محکمې ته وړاندې کړي، ویلي چې دغه لانجه باید په خپله ولسی جرګه هواره کړي. پرون د ولسی جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې هغه څوکۍ چې راتلونکی د ولسی جرګې رئیس به پرې کېناسته هم ماته شوه. یو شمېر کابل کاریان هم د ولسی جرګې جنجالونو ته په کتو وایي پښیمانه دي چې د جرګې دغو غړو ته رایې ورکړې دي. د کابل خاریانو د اندېښنو په باب تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم راپور کې.
یو شمېر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینوونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیماني ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
منگ پن شرمی منگ والے دس خالو ترائے ور کرے یوم وارتیا دیدیا نہ لری ٹول ہما پاٹ پاٹ بازی ہما جنگونا پڑے بس اچن ہوتا دیدی وطن حالات
دیوی تمه لرل چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملی کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول، حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمونکی ګڼي.
تلویزیون ولې د میزونه مات کړه، چوکۍ ماته کړه، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسو. په ټوله دنیا ګوري د افغانستان کې وضعیت څه شو، نور هم پاتې شو. دې خلکو ته بیا رای نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسی جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنو خبر یو څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تعداد یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او آبرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسی جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسی جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلق د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روان لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې وسله والو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې ده. مخکې له دې چې د ازرې ولسوالۍ د وروستي وضعیت او د خلکو د اندېښنو په باب راپور راواخلو، د کونړ والي بیا د دې ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې د اسلامي دولت داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکوي کېدل. د چپې درې د نښتو د ویرې له امله له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحول انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کېږي چې د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالیو په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تیرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابله سره وتلې دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللې دي او 14 د طالبانو د منځ تللې.
والی وای طالبانو زیاتې سیمې له داعش پاکې کړې دي او داسې ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپلې وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه دا عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلی دي داعش نه لاندې شوي دي، زیات یې مراجعه کړې چې تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په دوهمه او درېمه ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالی شوې وه چې چپه دره، دیګل، کړنګل، شوړیک او ځینې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو دا ولسوالۍ له څلورو خواوو محاصره کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي. د لوګر چارواکي هم دا خبره مني چې ازرې ولسوالۍ محاصره ده. نور هله د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی پر راپور کوي.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي او سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ ته څلور غزیدلې لارې تړلي او حتی پلي کسان ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ازرې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او زمین ګل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ازرې خو تقریبا څلور پنځه ورځې شوې چې د محاصرې په حالات کې ده. طالبانو څلور طرفه هم د زازوې لخوانه او هم د ننګرهار سړک لخوانه او هم د کابل د قطار لخوانه او هم د لوګر د بندي لخوانه لارې وټرلې. نو به جرا صاحب پریږدي نو خو یو ورسکه او نصوار او سیګریټ او دغه شی خو یو ورسکه کلات د غلې نه ونی سات له خوراک له چکاکا لارې بندي دي. مریض ته پیدا شي اوس هسپتال کې مریضان ته په کومه لارې انتقال کو. مونږ غوښتنه لرو چارواکو نه دا چې مونږ ته دغه لارې یو وخت نور نشو خوښ کړی. یو لاره درته خوښ کی څلور ولاره د څه بندي کړی په بوکلن باندې کاندې باسي دي موټر پر استرای.
ازره د لوګر لري پرتا او ستراتیژیک ولسوالۍ د چې لپکتیا، ننګرهار او کابل ولایتونو سربیره د خیبر پختونخوا لپاره چنار سره هم پوله لري. دا لمړی ځل نه دی چې دغه ولسوالۍ د طالبان لوري محاصره کیږي، بلکې تیر او وړم کال هم وسلوالو طالبانو محاصره کړه او هلته سخت نښتې وشوي. د لوګر ولی محمد انور خان اسحق زای د طالبان لوري د ازرې ولسوالۍ محاصره کېدل تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له دفاع وزارت سره خبرې کوي.
د ازرې ولسوالۍ خو تاسو ته معلومیږي چې هغه د څو کالو څخه موږ کومه ټول دعوا د لارې څخه کوو. ازرې ولسوالۍ خپله قومونه هم ساتلې ده. اوس زم خبرم چې د محاصرې په حالت کې د زنن خاص په خطر باندې راغلم چې وزیر صاحب دفاع سره وګورم چې دا د ازرې مشکلات مو څنګه حل ول شو چې دا خبر واقعیت دی.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې طالبان هڅه کوي د ازرې ولسوالۍ په سقوط سره د لوګر، پکتیا او ختیځ ولایتونو ترمنځ ځان ته د خوندي تګ راتک زمينه برابر کړي. دوی وایي که د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سقوط وکړي نو طالبان به د خاکي جبار ولسوالۍ للارې د کابل ښار له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وضعیت په باب مو اوریدل. په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او دوام نه یوازې دا چې بهر ته کډوال له دې بې زړه کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي، بلکې په هیواد کې دننه هم ډیر کسان له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کډه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو د دې وزارت په وینا وروسته یو څو کلونو کې شاوخوا درې لکه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کونړ کندهار ته هم وبخښي، په دې وروستیو کې یو زیات شمیر له بهره راستانه شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال دی یو شمیر دغو راستانه شوو کډوالو حال اخیستی دی.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کارت سیمه کې په یو کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تېروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوی نه دی کړی.
وس هغه د مځکه کې او د ګورې سره د زارې وسه د زمر د کار یو زمينه جراته برته برابر کړي چې موږ یو کار وکړو. اوس دا زه په خپل خیال شړم، په لاره دادی وسه ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، شې نه لرم، زه کار وکړم. او لوکان دی اوس هغه دغه کار یې زده کړی، هغه خامکتوزی دغه یې زده کړی، لیکن هغه چې په دې کار شاګردان دي دغه نه لري، ماشین نه لري، دکان نه لري، او ځکه زمينه نه ده برابر. دغه نو د ونیم سره کالداري ته په خپل فکر وکړه چې لزر کالداري اوس په یو لسته فار په تر باندې تر کې تر کې نه تاسو پرته.
د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,820 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپناه د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپناه په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ ټول هغه اساسي حقونه چې د بیرته راستنېدونکو کورنیو د افغانستان په حکومت باندې دي دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیرته راستنېدونکو کورنیو سره په حقوقي مسایلو کې مصروف یو، د دوی د تذکري، پاسپورټ، نکاح خات، همداراز د سرپناه، د څښاک، د اوبو برابرول، د تعلیم زمینه سازی کول، همداراز د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول، د امنیت په اړه، دا ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبعه ده. قائل دی موږ هڅه کوو چې دغه ټول حقونه د هرې بیرته راستنېدونکو کورنۍ برابرول کړو، دوی ته ورکړو.
نایاب همداراز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د ښارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل ښارګوټي د سروې چارې پیلېدونکي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کور کلی ترڅنګ د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه هم مهیروي، خو د ماشومانو په وړاندې د پرتو ستونزو په مسله کې تنقیږو. اروزګان کې د پولیو یوه نوې مثبته پیښه ثبت شوې. د اروزګان د عامې روغتیا چارواکي وایي دغه د پولیو مثبته پیښه ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې ثبت شوې ده. چارواکي وایي چې علت یې دا دی چې وسلوال طالبان په سیمه کې نه پرېږدي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
روغتیایي چارواکي وایي ګزند وهلی ماشوم هلک دی، 10 میاشتې عمر لري او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مهرآباد په کریا کې د سرخرود کلی اوسیدونکی دی. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خناغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې ګزند وهلی ماشوم جاوید نومیږي او 2 ځله روټین کې او 3 ځله زیات په NID کې واکسین اخیستی. د وی لاملې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول دي.
جاوید نمیگی پلار نام عبد المطالب عمر لری معصوم روٹین کمپائن یا پولیو کمپائن اضافہ رکھتی تھی
میخیل دغه راز ازادي راډیو ټول چې په یادو کورنۍ کې د پولیو دوی نوري مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. د یوای د یادو ماشومانو معایناتونه یې مرکز ته استولي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې یادې پیښې به مثبتې وي او که منفي. نوموړي وایي که چیرې هلته ژر تر ژره د یاد ویروس مخنیوی ونه سي، شاید په یاد ساحه کې تر 200 پورې نور ماشومان هم ګزړ ووهي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښمن کړي. دوی وسلوالو طالبانو ته خواست کوي چې د پولیو واکسین ته د دوی په سیمه کې اجازه ورکړي.
واکسین باید لس په دې سبب باندې چې واکسین نه نظامي نه خشبګي کې هیڅ کار لري، نه ودی ته تاوان کوي. دا د مؤمنانو دپاره یو لوی تاوان دی چې د جنې ګرځي پر بندي د مؤمنانو دپاره ګټه د چاغې وکړي د بیر سب الله خوندي کې.
هر څوک که وسلوال طالبان یا او که د دغه سیاجي وګړي باید ټول د واکسین مخنیوي ونه کی او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي، ځکه په ځینې سیمو کې وسلوال طالبان کور په کور واکسین بند کړی دی او مسجد په مسجد کې چې هغه بیا ځینې ماشومان جنې پاتې کیږي د واکسین څخه، نو هلته بیا د ګزن پیښې را به مسته کیږي. نو دغه پیښې خپل وسلوال طالبان او ټول د وګړي ویني چې ماشومان هغه دی په ګزن.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په روان میلادي کال کې دا درېمه د پولیو مثبته پیښه ده چې رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ده ماشمانو ده ستونزو پا بابا وران ده ازادی راڈیو او ده ملگر ملتون ده ماشمانو ده وجی صندوق یونسف پا گره اخبرونه که نور واوری خو پا ده کرکت ده نریوال جام لوبو پا ترس که باید در تو ویو چه پا انگلستان او ویلز که او ده جام لوبو پا ترس که وست ده استرالیا و بنگلدیش تر مند لوب روانه ده استرالیا مندی که وی 212 مندی کری یو لوبار سوزی دلی البته پش پک دیرشم آوار که نور معلومات با پدیار و روست در کلو خوز ملالی بشیر ستدیو ترغلی ده افغانستان او نلی دیده ساده مهم و خبرون سر لکن آوروی
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افغان حکومت د نږدې 900 طالب بندیانو په خوشي کولو سره د سولې لپاره خپل ژمنتیا پر ډاګه کړه. ولسمشر ماڼۍ هغه اداره دوي چې وایي ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د لانجو قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. انساني قاچاق کوونکی یو افغان او درې بلغاریایي ملګري یې په هنګري کې په عمري حبس محکوم سول. د کونړ ولایت چارواکي وایي په چپه دره ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په سخته نښته کې دواړه لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د ایران لمځکې هوا ته ویشتونکي توغندي په نړیوال هوایي حریم کې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده او د روسیې ولسمشر خپله تلویزیوني خپرونه پیل کړه. په لومړي پروګرام کې خلکو دې خپرونې ته تر 1.5 میلیون زیاتې پوښتنې ورلېږلې دي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه وایي هڅه کوي چې د ملي لوبډلې لپاره نوي او پیاوړي لوبغاړي انتخاب کړي. د کرکټ بورډ له لوري په خبر شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د غوراوي د کمیټې بهرنی غړی انډي مولز کابل ته رارسېدلی او اوسمهال د الف او له 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلو تمریناتي کمپ څارنه کوي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي مولز ویلي په پام کې لري چې له یاد تمریناتي کمپ هغه غوره او تکړه لوبغاړي انتخاب کړي چې په خپلو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وي او له ډېرو وړتیاو برخمن واوسي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې دغه تمریناتي کمپ به د روانې جون میاشتې په 26مه نېټه پرشي او لمنځه به پیاوړي لوبغاړي په نخښه کړي. د لامي په وینا اوسمهال په کابل او ننګرهار ولایتونو کې امی جنگ او له 19 کلنو کم عمره لوبډلو تمریناتي کمپونه هم روان دي چې په ترڅ کې به دغه لوبډلې یو بل پر وړاندې لوبې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی نن د فوټسال له 20 کلنو کم عمره ځوانانو او د انډونیزیا ترمنځ نیمه فایلو به وشي. دغه فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا نیمه فایلو به ده او که افغان ملي لوبډلې لوب وغټره فایلو به تبلار پیدا کړی.
تفریحات که از این مسابقه است این مسابقه را برنده میکنه و دور بعد را پیدا میکنه و دور بعدی هم در فینال است که با برنده شدن از این میتونم قهرمانی را کسب کنم.
خغل شاداب وایی په دغو سیالیو کې د 12 آسیایي هیوادونو غوره لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه د آسیایي فوټسال اتلولۍ رسمي سیالیو کې افغان لوبډلې دوه لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د سیالۍ ټاس استرالیا ګټلی او په خپله یې د منډو جوړولو پریکړه هم کړې ده. په روانو سیالیو کې بنګلاديش د سیمې خلاف ښې لوبې کړې. په تېره لوبه کې یې ویسټ انډیز او له هغې وړاندې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې دي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا نیوزیلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د سویلي افریقا څلورمه ماتې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ونه لیده. سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو په اړتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس یوه نمشه کې داری تورېږي، د سترګې د غوټه کې داری تورېږي، چې کله یې مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شی نه شي ځیر کوله، چې د درو میاشتو نه ولي چې داری رنګ وخلي جوړي ډېره اوشه چا وخت کې پوهېږي چې سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کوم، د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او هم دې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس عینکې ورته اخیستې څومره سترګې خیسوي؟
همدلته پروجیکټور باندې شی ورته کوم، هغه مخکې نه لیدو. اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لکه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه ویني؟
دا ډېر په تکلیف وي، بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي، برېښي، څنګه
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده، چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګه چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګه څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کتمن خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکور غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشوي ده. نو همغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ زه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بونه لیده وی نه ما ما بونه لیده. ما ورور تایلی ما لورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یقوی شفقانه تا بود لعینه که ارتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دوی شوله او اوز ارتا عینه که پسترگو کردی چیز کل عینه که دسترگو نخبل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وزیفه دا چه دی خبل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر آسی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندی به او پرسه که حدیث شریف که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه دریشه دسترگی دی قوت وسیله گزدی، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم یې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لږ جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کېږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دینې صحیح ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانې
چې د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري بله،
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي. هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې معاملو کې کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې، چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وکړو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوک تیز شیانونه نور نه.
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښونه غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو پاسې بلې هغه پاتې شي. څه شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهي نه. باید دا جاریه شیان، قاشقه، لکه پنجه، لکه ماشومان چې یو بل باندې وار گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه هم ډېره مننه.
د
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو مشمن د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې ترڅو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا وایي د مشمنو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسه کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدونه لرو چې یو قصه مزدنه دي.
ماشومان ته کیسه ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسه باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرب بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. د سهار ګل میرزا یې مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومانو ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومانو ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي نو ولې ورته کیسې ووایو. حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدونه لرو چې یو قصه مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوی یم. زما قصه بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوی چیرته جنگ شوی چیرته مړی شوی. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصه وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب دا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو. بیا عدالتي غانې دي نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصه. ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور دغه د ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی
هغه ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزي کرکټر په رول کې ویني. د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنا چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو خو کله چې موږ د ورځې لخوا نه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې لخوا نه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیصې تاریخي قیصې دي هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې حتی مور به راته کولې. دا پخوانیو خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشټاین وایي که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته مې استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه ګډرې قصه کوي چې په زه کور ته راځم، ورورک و خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي مونږ چې وړو جسم کول غسم کول کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبته اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو، او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډېره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغې موسیقۍ ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاز غواړي ما ته یو څه را بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نه خوري، سینه یې پخه ده او ستونې سخت خرابه دی او تبه یې ده، دا دوا نه خوري، وایي نه یې خورم. او که چېرته مور یې وایي چې اهره بچی مې، دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکا یې واخله کړپ درمنې نارې کېږي، نه خل خلاصی او تا ته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغې کې د ماشوم د روح د نازولو بېلګې پکې پرتې، دا یو هنري کار دی.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسې پام راړوو.
شامل صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومان ته ډیر ښه اغېزه لري. هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه، زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډیر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډیر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو چنا کوي.
خبرونکو، دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام رابولم.
نمړي پښتنه ودا چې ماترا کوچې د دې کیسو ویل په ماشومان باندې یعنی څومره مثبت اغیز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت اغیز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولای شو. یو بالکل یو مثبت اغیز لري په ماشوم باندې.
هغه لسنځي دا چې کوم کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کیسې ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کیسې ویل کیږي. اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کیسې ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومان ته کیسې کې منفي ذهنیت ورکو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکو، مثبت رالویږي. کیسې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکړي. په کیسو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي، دا هغه څه دي چې موږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او موږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو، نه دا چې موږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ور زده کړو، موږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، موږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنګ کې باید څه وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید موږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کړم هغه به زما نه ډېره زیاته پوښتنه وکړي، او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نه شي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل په سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې، تر دې مودې پورې، څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیات ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته کیسې ویل شي، څومره ما پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که موږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت موږ راوروزو، هغه دغې پسله پیدا کولی شو. موږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمره چې د موږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی. مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي، چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي، دې تر څنګ چې روزنه ورکوي، دې تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې موږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې موږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. موږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دې د دغې لیدونکي ډېر لوستونکي ډېریږي، نو لومړی غوښتنه به د موږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي. دغه میندې او پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
خوب اوریدونکو، ښکاره ده چې موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګې او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلي دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تف مین کے مستے گم تف مین کے مستے گم مستے گم دوبے گم تپ کر دکھے